کله ټپی کې دورسته لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیسته. په دوام کې راغلی په کابل کې لنګ دی دوه میاشتو آرامي ورسته دوشنبه پورز وز خراب و. تیر وار طالبانو په کاونټر پارت انټرنیشنل امریکایي مؤسسه باندې بریټ کړي و چې ګڼو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې و. پر کاونټر پارت انټرنیشنل بریټ د زلمی خلیل زاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو ورسته شوی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې نه دي شوې، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بار لاسولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرایي په رابطه د دې سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی.
فنکار برخه کې ل سینمایي لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسوله، نه مې د غوښتي چې زه مؤسسه
په زرپانه کې به لند کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړي په خپل بهیدلې فزې لستونای تیر کړ، چې ونه ویل دنجلې زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوې فکر او وطن دوستۍ سربېره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند. ژوند لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پیچومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نه کړو.
آزادی رادیوی مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنگ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنگ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو ریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو ریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سمبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیر بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صاحب ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بېلابېلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناڅه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناڅه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چیا ولری. حسینې صاحبۍ د هیواد امنیتي ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست له منصبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې تل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یانای وای چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نای دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دا خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل پوهنتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستې وه او د پوهاند یون د 500 کلونو د چاپی آثارو مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم مار کې کوم کله دی او ران کړه دا لوی ورا نه ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیشہ دا سرزوری یونا لتا سڑی نکی گی.
دلته په کابل پوهنتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپلو 500 کلونو ټولې پنځونې او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل پوهنتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقی په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل پوهنتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون له خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرایي یونسف په رابطه د دې سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل کلتور او د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. د یوسف خپل بازښت او د سمره تکه هو کې د پوسی د اوسره یادونه مشه چې په دې حالت تاسفانه موږ واقف نو او ډېرو اجزانو چې دلته وجود لري ممکن دوی هم د حالاتو د دې توان او د دې حوصلې دغه نتایجو باندې آګاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس یې کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړي دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کاري کړی وي.
زه افسوس کوم د دې عمر یو څه برخه ورستیو کلونو کې چې هغه مړتیا وه په سیاسي فعالیتونو باندې تیر شو. دا کار چې کړی دی دا د 18 کلونو تقریبا وړاندې کار دی. او د اتلس کلونو په بهیر کې چې کوم کار کړی دی، یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه زه چې وړاندې ډېر کار کړی. او یون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه و چې زما په څېر نور ځوانان یې هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي. خو داسې وخت راغی چې ده به یې اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته، او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړې وه، یا ولسي سیاست وایي، هغې کې هم کار کړی.
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سهمدار لیکوال وباله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلې وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري، خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټري بحث تر ډیره تخصصي ده، خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنه مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترکه. دا چې تاسو په هندوستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې، ډاکومنټري یو له هغو مهمو بحثونو دا چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته ډېر یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي، بیا به وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په دغه لارو چارو باندې بحث وکړو.
ډېره زیاته مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی، یو بحث دی، او په افغانستان کې هم سابقه لري، مګر هم څومره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نور ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي، یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي، حقیقت بیانوي. په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې، تر دغه ستاد هغه کوم شی چې ته تولیدي، هغه فلم چې تولیدي، د هغه محتوا پورې، دغه ټول اسباب سره د داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري. ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي، هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دي. کې یو وګت بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې، چې مثلا دا غی خپل یو څوک، مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکې، دا یو میموري ده. میموري کې د شي چې قطو وصل شي، مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دي، یو نو سټایل دی. دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي، خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا، او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت. خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې دغه کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی، نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله، مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې، نو ستاسو د کیمرې زاویه باید څه رقم وي، ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکي چې ګوري هغه باید خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کن. نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي، ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی ده. یا مثلا ته یو سرتیری چې د جنگ نستړی دی، دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې، نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عینې لیدونکي چې دی ستا د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کومې سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کمرمن یا مثلا د فلم میکر د ډایریکټر یا د پروډوسر هغه طرف او لورې چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړی.
د ډاکومنټري په اړه بحثونه په خوام ډیر شوي. ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیخه د پخوا شوې د موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، خی یو شمیر کریکټور نو ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي. ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یوه دغه باندې، یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو وایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګ دی چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتي د په موسیقیت سره وړاندې کیږي، نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني.
او کول شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو؟
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، نو ام دغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیر وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړه ده، د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه، نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د هغه کوم ډیورن کر خراکش شوله پاغي باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم، او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیم مسائل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوري به یې دغه تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوري په اساس باندې به توړاندې کې. یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومي ډاکومنټري نه جوړ شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکاو، او البته چې جوړون کې افغانان وي د دغه سیمې خلک وي؟
یو خو 1950 او دغه اویا کل 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنی کړی دی، او هغه د ډاکومنټری یو ډول وړاندې کړی دی. یو رقم ډاکومنټری دی چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټری ده د 1950 کې شوی ده، د افغان سویک په نامه د کچی شه دی، معنی متاسفانه نوم یې شو. دا ډاکومنټری چې دا د دې ځای نه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانیږي مزار شریف ته سي، دا یو ډول د ډاکومنټری دی. مثلا کنټینیوټی ده، یو ځای نه بل ځای ته ځه، او دا یو هغه تاریخچه وړاندې کوي. مثلا که موږ د کابل د ښار پخوانی تصویرونه لرو، اوس یې متاسفانه نه لرو، دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دی، سب کړی مې دي. او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه، خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړه کړی د پاره کې د افغان سینما زنو لوګاړو هم برخه اخستې، او فکر کوم شوټ کړی هم دوی د افغان فلم شوټ کړي. هغه ډاکومنټری هم دا چې هغه کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکه په دې ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی. خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دې او په دې کې ځینې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوی کور کې یو هغه خاتونه چې د سره یې خلک راځي ور باندې او انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او ددنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دي. اما په ټوله کې ډاکومنټري په افغانستان کې ډېره زیاته کمزوري وه او ده تر اوسه پورې ډاکومنټري مونږ تاسې د انټروډکشن په ډول باندې یو څه شته ویو چې یو چاته وي او پلانکې د پلانکې زوی او په دونه کال کې پیدا شوی او داسې دي. دا ډاکومنټري ده مګر هم دومره بورنګ ده چې خریدار نه لري. مثلا که مونږ یو فلم جوړو نو حتما خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل که مونږ په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سر ته کیدو یا مثلا نور میواجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدونکي چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی داسې ډاکومنټري نشته. بدبختانه بیګا ما د یو پروډکشن د دوستانو سره په همدې بحث کوو هغوی ځینې ډاکومنټري نه جوړې کړې وي چې اصلا وی ډاکومنټري نه او په هغه باندې نور خلکو ډېرې پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټري ته ډېر ضرورت
د وروستۍ پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټري د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کړو او زموږ ژورنالستان مسلکي شي.
د ډاکومنټري د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره هغه وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي. مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدی شي او ریالیټی دي. نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټري نه جوړېدلی شي. میموریز مثلا او دا د تاریخچی دی پاتې کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پاتې شوی دی. دا کېدای شي د فلمونو نه ولیکل شي. مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کاله بعد چې د افغانستان اوسنی تاریخ تشریح کوو په ټکس کې به دوه درې ټکي لیکل شوي مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کېدو دی هغه په ټکس کې موږ نه شو انتقالولی. هغه باید په فلم کې صحنه وښیو چې په دغه تاریخ چې کومه چاودنه شوې وه په هغې کې د دغه ښځې یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسېدلی وي یا د دې ښځې بچی په حق رسېدلی وي یا شهید شوی. نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نه شو انتقالولی. نو تاریخ د دې شیونو نه لیکل کیږي. نو ژورنالستان چې کار کوي وخت دی وباسي دې دپاره چې اوس مثلا که زه په راتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پاتې کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټري هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم. نو ځینې کسان شته مطالعه دي وکړي ځینې دي شروع وکړي او ځینې دي ورته وخت وباسي.
ایسا جانان له ډیرو کلونو را په دې خوا د سټیج راډیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی. دی وی چې په شخصي لګښت کې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملاتړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوی ورکړل شوی. له نوموړي سره زموږ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی.
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه مې کړی دي البته د ډرامې او تمثیل په بخش کې. دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولی. نه مې دې غوښتي چې زه موسسي او یا هم فنډ ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فنډ ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره. دا خو ډل نه یا راووزم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زه وګورم او د هغو مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کړم او یا د تمثیل د هنر تنده
هغه خلک چې تیګی دی ورته دغه تند خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونه کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړ شي وي دي یا ټیلی فلمونه جوړ شي وي دي او شاته یو ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لباندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اړخونو باندې ولاو د خوځو حقوقي ولاو نور مسایل کې زینې اوم قدم موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پرغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید زینې ډونران زینو ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لارې د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولې ده چې څنګه کولی شو دغه ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بل کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډېری ډرامې فلمونه لرو چې هغه سي تمثيل هغه سي ډرامه چې باید دي کمې مالی دي لیدي ما غوښتل چې دغه تشم کو وسم کړای راډه کړم
خو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دي خمه خبر در سره داسې سوجي موجوده وي چې مخ کې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخ ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منوي هغه سي موضوعات به سوي
تروسه ک زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دی منلي او یا هم زړه نه دغه کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به ویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جواب دی د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چله او چې د رسیګي ډراما او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې زنو درامو داسي لګ لګ معلومات د وريدونکو سره شریک کړي
ولا نه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډراما د اویایم لسیزه او ترننه پورې کوم ناخوالې چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نسته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ستا افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنه لپاره یو
دغه درمو باندې جتا کار کړی دی د رادیوی دی
او زما د رامي رادیوی دی خلنې کمرغه یو تیاتر لرمه چې لیکلایم دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د ستیج په مخ ولو بوم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د لپاره ده چې هغه هم ډیر خمیلی پیغام ولري او دا ډرامي چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګخته مال خپل جواب کړای ورسته لدې ز هیلمند ما چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زموږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تندرل ته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شي مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پوری شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړه دا ز خپل رسالت ګڼم چې باید ټولنه ته خدمت
کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میره نومیږي د پیغلو میره دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سلو ستونزو نه شاید یو ستونزې ما یا دو ستونزې راخستی د ډرامې په شکل مخ خلکو ته وړاندې کړي او دا ډرامه د یوې رښتینې قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما اکثر ډرامې د کومې لاس ډرامې چې زما لاس لاندې دي دا ډرامې بل نوښت په کې شوی دا هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی
او شاعرم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما رخصه لاغنه می ډرامه جوړه سوی ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې ده ټوله مکمل شوی
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټوله مکمل شوی دي او د کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل اخلاص دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی او کلم چې ډرامه واورېدله انشاء الله چې ډیر خوند به ترې واخلي. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې تمثیل کړی او کنه در سره نور ملګري هم شته؟
هرې ډرامې لپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم لکه د جنگ حیولا کې زمونږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نوابی لکه شفیقه لکنخیل لیما علیزی ذبیح الله انیل دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامې را سره مخکې بولی میری ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده باقی رهبان دی عارف صافی دی بل ډرامه غمای او نتکی چې دا د ولور پاک له باندې ده ان شاء الله چې ډېر خو پیامونه پکې دي او ډېر هنري جوړه شوی.
مخکې دنه چې ته دغه لز ډرامې تکمیل کی بشپړې کی د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمایز رادیوګانې دي د کومي رادیو سره داسې خبره کړې ده یا د نړیوالې رادیوګانو سره یا کورنیو رادیوګانو سره چې دا نشر کی او خلکو ته اساسي پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې ما تکمیلې کړې دي. نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوال رادیوګانو سره وغږیږم بیا سیمایز رادیوګانو سره د نشر لپاره او یا هدا خلک خو وسې کړلې ماته یو څه امتیاز قائل سي چې زه وسم کړای د خپل مومسلینو اقزامه او کوم استډیو چې مانی ولې داغه لپاره کوم حساب کړی معلومدار هغه مصارف وړي او د دې حساب ایډیټ میکس ډایریکټ د ټول زمانګیر دی وختګیر دی او باید یو څو چاپی کار کړی. نو داغه هدا خلک مصرف چې ما کړی کوسم کړای پورې کوم دا به ډیره خی ماته
ډیره مننه خوشاله اوسې عیسا جانم.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نن نه پانه کې د همدغه سی وی ټولنیزو ناخوالو کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی لیکوال نصیر احمد احمدی. څوارلس کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیولا د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو ولوید او له دراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ لاړې باد شوې کیڼ لور ته ړنګه شوه سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې په عمر پخه ښځه له کوټې راووته. هلک یې پورې وهه پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوي راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه ویني. هلک لاس ور وغځاوه ښځه یې تر مټ ونیوله انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل ځای پر ځای ودرېد له خولې څخه یې زګونه باد شول وژنم یې دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل سترګې یې سپینې راختلې وې غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې یو دم یې وژړل ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل څه ووایم خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرۍ سام کړ. نجلۍ ولاړه شوه زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه ورو یې وویل څه خطا څه ګناه ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه په خشکه یې وویل دا دریام وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل زار دې تر خلصه هغوی خسره خوله هلکان دي نن جامې مینځو اوبه راوړي. هلک چیغه کړه دومره آزادي مه ورکوه که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ. او په منډه لکلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدل دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبه پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسی ژبو خپوي ده. د کله چې د 1300 هجری قمری په شاوخوا کې کابل تراغه نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلی دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ. هغه په معاصرو ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړي دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږی نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرهادی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د دده مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، کڅ ډیر دی په جهان کې عزتونه، کڅ ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت ته په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلې اورو. زله هیچ چا زنی ناراض نه یم، زنه خفه یم لچا، نه بګیله وکړم. زله هیڅ چا زن ناراض نه يم، زه نه خفایم لچا نه بګیله وکړم. مینې لتا به هم خفنه شما، مینې لتا به هم خفنه شما، زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړم. یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم، یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم. نور بد نه یادوم سیندا نور ته هم خلاص شوی، درته د مات زړګی کیسه نه کوم، د زړګی غوټی درته نس پړم. خپل معصومی اوخ کی پر اوبو نه پاکوم. بادا ورزا آزادی، بادا ورزا آزادی، ری باری مکه و نور، د یار احوال مراوړه. زما لګیلون خلاص شوی، زړګی د سپک ګرځوا، نور می احوال مو وروړه. سپوږمۍ نور نه در ګورم، تا ته د تللي یار کیسه نه کوم، د هغې مخ سره تشبیه نه در کوم. ستورو نور نه بیم، د بخت پالونه مې عمری پرېښودل، نور یې یاري نه کوم. ډیوې نور نه به ژاړې، ډیوې نور نه به ژاړې، نور دې نه بلوم. ستا د ژړا په رڼا څن لیکم، ژونده ای ژونده. ژوند لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره، چې هر پیچومي کې د مړ شوم رما. د ژوند لپاره مې څه سوچ و نکړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده. نه مې خندا لپاره لچا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره لچا خندا قرض کړه. خو کله چې وخاندم پوهېږم قرض مې وکړو. خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، په طریقه دې لا هم پوی نه شوم. شیره بستا دې هم په مخه خوي، شیره بستا دې هم په مخه خوي. نور دې جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت دې تن کې نه کوم، استعارات او تشبیه نه کاروم. یار لتا هم ګیلمن نه یم، یار لتا هم ګیلمن نه یم. نه به دې بد غواړم، نه به دی وغندما، نور به پالی تستا نوم نه ورکوم، او پال به نه ګورم. ستا د راتګ انتظار نه کوم، د زړه لورانو کندرو دی باسم، له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوګم. اوښکو آرام اوسئ، اوښکو آرام اوسئ، زه د فنا په تمه هره شیبه شمارم، ذره ذره شمارم. آشنا لتا هم ګیله من نه یم، آشنا لتا هم گیله من نه یم، نه هم گیله کوم. خو می په وچو شونډو دغه ټپه کوم، په لا علاج مرض پروت یم، په آشنا دو قدمه ګران دی نه راځی نه.
تا حق نه دے برنا حق مرم، دا حق نه دے برنا حق مرم، برنا حق مرم. سوربرا خبر ترا ہم داؤس پد مخام کما سہرا.
بلہ مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما، بلہ مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما. غزل از مال پار چغی وکڑا، غزل از مال پار وغگیگا، غزل از مال پار داو آیا، سو سندری را سروی چی جونده اوم، سو سندری را سروی چی جونده اوم، ستا خبری را سروی چی جونده اوم. جادوگری د زړه زور مې وبښوي، جادوګری را سره وچ ژوند دی وم، جادوګری د زړه زور مې وبښوي، جادوګری را سره وچ ژوند دی وم. لتا ورسته خو حتمی ته چې بمړ شم، زوروري را سره وچ ژوند دی وم. دعاګانې وی پریمان را پسې وی، دعاګانې وی پریمان را پسې وی، ملغلری را سره وچ ژوند دی وم. هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست، هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست، سوداګری را سره وچ ژوند دی وم.
ستاغک ٹپ شو او محبوب بده هم رکشی ستا غق ٹپ شو او محبوب بده هم رکشی نغمگری راس روی چه جونده اوم تو سندری راس روی چه جونده اوم ستا خبری راس روی چه جونده اوم
ستا پتور دی چاور کردی رانج تو the